zabadi tulu bandi tawakrama zabadi tulu tatabir tungasham da daha tulu da buluk husan batu kwastai zma da hasti zma da shayest baha batu kwataki zma khaban zma mira zma tafsir da husan bega da balcha papalang hatali mamatan raguri zaka haga dwaham bad kari di zaka haga dwaham bad kari di
آسیا مهرابی وایی لده سندره یه موخا ده دوت پروان ده غک پورته کول دی.
اصلا پر یوی بنی شزر آوستل یای بنه که دل خپل ده شود پروان ده تاوتری خوالی یو دول دی. که خپل میره بل بن پر راولی یعنی دوی ما یا دره ما یا تو ما شزر پر کوی. یا خور ورور ته ورغواړي یا مور زوی ته ورغواړي یا خپله کومه بله لوستې ښځه چې په وروستۍ کې هم سوې ده د لومړۍ ښځې بنه کېږي دا 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 ټوله یو ګناه کوي یو جرم کوي ځکه د لومړۍ ښځې سه مېړه اخلي د اولادو سه پلار اخلي او یا یې نیمګړی کوي د هغې ژوند د هغې ژوند اور تا تقسیموی داغه د ژوند سه یو څه کموی یو څه چې هغه ته ډیر مهم دی میړه میړه یعنی د ژوند ملګری په دې وروستیو کې چې اکثره شاعران لیکوالان سندرغاړي په ټول کې فرهنګیان هغه کسان چې ډیر شهرت لري ډیر لوست دي د دیموکراسي او انساني یا جنسیتی برابرۍ د مخکښو مبارزونو تر نوم لاندې په رسنیو کې بحثونه کوي په اصطلاح مبارزې کوي اکثره دغه خلک دویم یا دریم واده کوي او یا اکثره دغه ښځې دویمه ښځه کېږي بنه کېږي
ډیری هغه کسان چې دوه او درې ودونه یې کړي ډیری وخت ځان ته په دې برات ورکوي چې د اسلام په مقدس دین کې دوی ته د دوهم او دریم واده اجازه ورکړل شوې خو د اسلام حکم په دې اړه څه دی په دې اړه دینی عالم مولوی عبدالصبور آزادی رادیو ته وویل
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
که تاسو ویره درلوده چې تاسو به د میرمنو ترمنز اعتدال او انصاف نسوی مراتولی نو تاسو پریویش زی اکتفا وکړي د ودونو کسرت پر دې مشروط ده چې ترمنزی انصاف وکړي د ټولو برابر حقوق ورکړي که دغه شرطونه پوره نسی یو سړی اجازه نه لري چې دوه درې نکاوی وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده واک ته د طالبانو له بیا رسېدو شاوخوا اووه میاشتې مخکې د 2021 کال د جنورۍ په نیمایي کې په یوه فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دې نه کوي ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقاد ګوته ورګرځي نوموړي د 2022 کال په مې میاشت کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډېرو لګښتونو سره له ودونو منع کړل هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې بواب لري چې د طالبانو حکومت وایي سح کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې بواوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو دا اوس لار څنګه کوته میاشت خو خیر بیا څه بل افسر بیا مواد ته لور کوم.
دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشئ موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو له ارواپو متی الله وزیر سره مرکه کړې.
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره انتخاب کړی دی، خو د دې خبر نه دی چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي پریښودلو وروسته مې خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان ته شوري د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جماعت نه، د کلي نه، د هر یو ځینه لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران نه پوښوري، بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نارامه کېږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخت کال په لومړیو میاشتو کې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره یې ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه یې د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چارسی ما تخریب
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي، د غنمو او وړو مرسته سره وکړي، د اصلاحو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بانګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي ازان زنه سم خلاص وله
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلاب دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي پر رسېدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې شي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه اوس لرم کوته میاشت خو اخر بیا څه بله پرتر بیا موادو ته لور کړم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډیری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بسترې وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکاري د لاسه تللي مواد مخدر ته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید پرم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بېکوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت اخلي چې بیا به نشر نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کوم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې د خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو، روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشهیي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام سوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سړی نه معتاد کېږي، بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې ترڅو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف به دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کړي او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم مراحکار انتخاب کړي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کړي، نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کېږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادینو هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کېږي، چې دی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د ده نه خبر نه دي چې د ده ذهن او صحت د روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ده ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لرې کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لرې کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي چې هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي، که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي، آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرې والی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډیرې معتادین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مینه او غذا د څه فکر کوئ شي؟ آیا د وخت په تیریدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي د دغه شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هرڅه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي، نو دا شخص نور څه دپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس می الحمدلله ویل د پوشرې ولس کال پورې، بس دیو بیا غیرت یار دوست وژنه پوشه په دغه عمل باندې راغل او دغه عمل ناشسته پوشرې درس موږ د لاسه پاتې شو پوشرې بس تا اعلی تر ورسید. عمل چې هغه وخت ما شروع کړ پوشرې د تش سیګریټ نه نیولې پوشرې لسم سیم کیوم او دغه نه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نه بیا چر سو چر سو نه بس بیا تاریخ او تاریخ نه کوډر تر ورسید. بیا دغه نه بعد ما کله واده وکړ پوشې او د واده او بچو خوون شم پوشاری، بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هینډ بوټان پوشاری، کوم چې خارج نه راتله پوشاری، کراچی ته او کراچی نه بیا موږ راوړو پوشاری پیښور ته، پیښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه دي. زه ډېر وخت دکانداری وکړه پوشاری، دکانداری هم د دې نشې د وجه نه رانه دکان هم ترلاسه لاړه، دکان هم پاتې شو، سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوشاری، داسې وایي د کور نه بره لاړه. د ورځې به داسې ووایه پوشاری چې اته سوه هم زر هم دولس سوه هم چې څو ګوتې ته راتلې پوشاری روغله په دې نشه هم ورکول. تر ننه پورې نشه کړی دا ډېر لاس کرے کېږي الحمدلله. پوشورې د بلې لارې نه ما پوشورې داسې پیداګیري داسې پوشې کار نه ده کړی. پوشورې چې په هغې باندې یا د چا کور ته وخت یم، یا مې پوشورې داسې یو بل غلط کار کړی وي پوشورې، او هغه پیسو باندې بیا تلی معمل کړی. وروڼه هم رانه ناراضه، پلار هم رانه ناراضه. پوشورې په دغه ارمان کور ته رانه لاړه، او دغه ارمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو. پوشورې یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده، او دا اوس هم کوشش کوم پوشورې په دې ځای کې بستر یم او غواړم پوشورې چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندینې باندې او د هغې دوه وخت دا باندې مې زړه دی بستر شوی. څه دغه ځای نه وته پوښیارې، او بس چیرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوښیارې چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي، او سترګې مو سره ولګېږي پوښیارې، او هغه په دغه عمل وګورو. نو بس زموږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي پوښیارې، او بس پوښیارې چې کله انسان عمل پرېږدي باید د دې ځای نه لرې اجرت وکړي. داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوښیارې، داسې یو ملګری یې په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوښیارې د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جماعت نه، د کلي نه، د هر یو ځینه لرې کوي. بس یې ځای خو د دې ډیران د پوښیارې، بس چې دا ډیران وي د تا ناستې د عمل وي. خلکو سره هغه وخت خیمه او ښه ایسېږم پوښیارې، او ښه مینه راسره کوي، او ښه ناز را کوي، او ښه په خندا او په خوشحالۍ او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زنه کړم. اوس یې کله په دې عمل باندې خوله کېږم پوښیارې، بس بیا د هر یو سړي پوښیارې بدې مې سېږم پوښیارې، وسه په لارم تیریږم، بس څه هغه کاغه بدم داغه نه ایسېږم پوښیارې. داسې احساس کوم چې د مانه بد راځي. مخدره مواد ترخه خاطره دا د پوښیارې چې ډېر یو خوږ پلار، یو داسې پلار پوښیارې چې الله تعالی ما را کړی وو، ډېر یو غیرتي پلار، ډېر کړاوونه، ډېر تکلیفونه، د شپې تهجد منځونه، دعاګانې سهاره پورې تلاوت، ډېر کوشش پوښیارې چې بچیا دا کار مکړه، خو نه پوهېدم او ما دا خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر نن پورې په دې عمل کې پوښیږي چې کله دنیا نه لاړ پوښیږي دا وو سرمان کو وو سلاس ته سن راځي تر نن پورې پوښیږي په دې باندې جاړه می پوښیږي چې کله مزه په لخوا نه سر کې زما ما ته را پیاز نه زما سترګې ډکې شي پوښیږي او بس حتی دې پورې چې بالغ لون شي نور پوښیږي د ډېرې جاړه دا مواد می استعمال کړی نو ور نو اوس په ډېر ژوند خو پوښیږي تر ډېر حد پورې د زما ډېر ملګری پوښیږي اوس پوښیږي سو په خارج کې څوک چیرته څوک چیرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي او مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده وروسته پوه شوی دی او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځو پوه شوی دی بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پردي متحدین سره
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا سوې ده او ولې ورته پیدا سوې ده دا به په ډرامه کې واورو.
د اکرام پلار بیا پازاب شوی؟
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو بلی درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ می درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یوه میاشت کېږي چې لګیې، هېڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پوري شي.
نو څه وکم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي.
و سړیا، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازه
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دی خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې ناسور عملیات کړی وو.
او پیاد مشو پیاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای وای وای، خدای دا لاس مې ونی سره ځره.
ته د لاس سره ک دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته د لمن پورته ک چې د نس ټپ دی وګوره.
ښه ډاکټر، دغه دی وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاصه شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې. تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره،
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ور باندې محتاط کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وی خدایه، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې دا ستاسې له خپله لاسه، عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسو په خپل سر پیچکاری رانیولی دی او ناروغ ته مور لګولی دی.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا